دا مشال اډیو دا محل په خبر کې د ګرمي دولس په کابل کې یولسین بجې دي. په دې خبري غړې کې مو ز ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کو په روانه خبري سات کې مو دا قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د یو احتجاج له لارې له حکومت غوښتل چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. او اوکرایني ولسمشر ویلي دي چې روسي ځواکونه د هیواد دونباس سیمه د په وینا په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په مخه د گاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې ده. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماخام په اسلام آباد کې خبري غونډه تویل په دې کې د ځنو برقي سامانونو او والاتو شخصي وسلو سنگارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون اته ډیر شیان شامل دي. نوموړي ویل د دې اقدام مخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنۍ وسارو د زیرمو د خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب داوا وکړه چې د کار په نتیجه کې په پاکستان وکولای شي چې د یو کال په موده کې د شپږ ارب ډالرو زیرمې ولري. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې د بهرنیو اسعارو له کمښت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانونه په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی چې سمدستي دې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جاني خېلو کې تر هدفي حملې او په بکه خېلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی د درېدو غوښتنه کوي.
نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غ په جانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو. د سکولې نه میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی میسولینا وته کو سناتی ورته کو چې دا پردای جنگ ته دغه خور نه لری کا.
ورزنګ دا مظاهره پر داسې محل کړي چې پرون په جانی خیلو کې وسلوالو د اف سی او سرتیره وواجه. پولیس وایي عمر حیات کلی ته په چوټۍ تلی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرالي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکه خېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و. خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته وویل چې د شیرعلي وزیر او انور خان د وړ ګاډی د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوی دی. د دواړو پېښو ذمواري چا نه ده منلې. انتظامیې د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخېلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمنه ده. په سوات کې د ډاکټرانو ټولنې له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د تختول شوی ډاکټر ژر تر ژره خلاص کړي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو صوبایي ټولنې او د ځوانو ډاکټرانو اتحادي مشرانو پرون ماښام په خبري غونډه کې ویل چې ډاکټر زیشان په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني څاڅکو ورکوونکي روغتیايي کارکوونکي روزل او که حکومت یې د خوشې کولو لپاره سمدستي اقدامات ونه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. حکومت د ډاکټرانو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د مې پر 16 د شمالي وزیرستان انتظامي او پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې ډاکټر زیشان نامعلومه کسانو تختولی دی. د سوات د هغه ډاکټر د تختونې ذمواري چا نه ده منلې، خو چارواکي زیاتوي چې د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د خزو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی او دا یې د شرم وړ بلل. تړلی دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دی خبرونه په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام ننګه کړې او بیګای رسنیو ته ویلي چې دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراد کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مې د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو. خو د طالبانو حکومت وایي دا کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې روسي ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه د په وینا په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسي د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیگانه وخت په ویډیو وینا کې پر روسي ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري همره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیه توکم وژنه کوي. زیلنسکی ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر ویل د می پر 19 په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسي ځواکونو په بیرحمانه او مطلقه به حساب بمباری کې 12 کسان وژل شوی دي. د ویل پر د احساس سیمه او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زیلنسکی د تازه څرګندونو او تورونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. اوکراینی ولسمشر ویل پرونی د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپای ټولنې د کمیشن له مشر اورسولا فون در لین سره د مالی مرستو کرنیزو برآمداتو د د په وینا له ازوفستاله د اتلانو ایستلو او په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اډیو واوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړ. که چېر سربان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د باجبل په نوګۍ کې مزارچانو یبي تاڼې ته اور لګولې په اړه تازه تفصیلات په روانه کړې کې ولیدې شي. د پاکستان حکومت د روپی ارزښت لوړولو او د اقتصاد سمول لپاره د لزګونو قیمتي او غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې دي. پښتون اجغورن غورزن پرون په احتجاجي مظاهره کې د جاني خيلو او بکا خيلو د تازه بریدونو غندنه وکړه او ویل چې له شاوخوا 12 رئیس روانه ناملې کې ګڼ خلک وژل شوي دي.
چکلا و د خورتا ی بدام نیر وړلا به د میش کوم اغه مشرون اغه افسرون چې اپا کیسه پدل اغه یو ټارګټ کړل.
تریک انصاف ګوند د پاکستان سپریم کورټ له لوري د لوړپوړو جنایي قضیو د پلټونکو پر تبادله د بندیز امر استایل دی. خو د مسلم لیگ نون مخکخه مریم یومیشری مریم نواز ویلي سپریم کورټ دی د تریک انصاف ګوند د بهرنی تمویل قضیې نوټوس هم واخلي.
فورن فاندینګ کیس کو 7 سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے.
پاسوات کې په پرمختي چارو کې د ولسی وګړو د نظر او شمولیت په اړه یو غونډه شوه چې ورته بلدیتی چارواکو او ځای خلک ورغلی ول.
تر سو پورې د خلکو رائے په یو ترقیاتی منصوبه کې شامل نه نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نه شي کېدی.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړتیا تاسو غوږی د خبرونه په پیل کې موږ څنګه تاسو ته ویل دا چې نن په باجول کې په نابغۍ کې یو پیښه شوې ده چې مظاهره چان په یو تانې ورغلی ول او هلته غتانې ته اور هم لګولې دي. په دې کې ځینې راپورونه تر مخه یو تن وژل شوی دی په تانې کې دننه. په دې اړه تازه تفصیلات یو له هغه ځای نه د مقامي خبریال څخه اخلو. کوشش کوو چې هغه سره رابطه څنګه وشي نو د باجول د ناوګۍ د دې پیښې تازه حال به له تاسو سره شریکو. خو په روانه کړي کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو نو کوشش کوو چې که چرې رابطه روغ شوه نو هغه سره به خبرې وکړو. خو ستاسو پام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې د روپی ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. په کراچۍ کې د کرنسی ایکسچینج کاروبار د یو غړی ظفر پراچا تیر ورځ مشال لته ویل چې په پاکستان کې د ډالر تقاضا په زیاتېدو ده. د حالت ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړی دي. حکومتي ویاندې مریم اورنگزیب تیر ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته هم خبری کړی دي. تاسو پام به د دې رپورت په لور راګرځوم. خو څنګه تاسو مې ویل چې دا باجوړ پیښه چې دا پاغي اړه ما موږ سره دا غزای یو مقامی خبريال عرفان را سره ټلیفون په کرخه دي. عرفان زما غږ درځي ستړي مشي ډېر مهمه دی. تاسو عرفان ک لک د تازه حال را شریکي چې دا باجوړ په نوګي کې دا یو پیښه شوې ده. تازه حال څه دي؟
بالکل ګورې سندا سره چې ناوګي چې کوم تحصیل دی دا هډ کوارټر نه تقریبا 10 کیلومتر لري. دا په دغه کې ناوګي چې کوم سیمه ده دلته کې یو په ډریور د مخ کې یو کس چې کوم دی هغه به درک شو پرون او دغه شخص چې کوم دی هغه په یو کس باندې کې دا چې را دا کس چې کوم دی په دې کې بلوي څه د دې پور کې دوه کې کړ چې دا هغه لاش پیراو شو نو خلک هغه کس گرفتار شي او اخر چې کوم دی هغه مشتعل شو هغه په ناوګي تانه باندې چې کوم دی ورل هغه ډېر کلی خلکو او په تانه باندې حمله وکړه. تانه ته ورم واچو دغه شیشه هر څه مات کړی دي او ولزم چې کوم دی هغه بهر رويسته او بیا په کانو ته ورګو باندې راوړل دي چې هغه په نتیجې کوم دی هغه مر شوی دی. دا باجول د ډي سي او سمت ترمخه دا ملزم چې کوم په دې باندې شک وکړ چې دا قطر وردان کې کوم دا کس ملوث وو دغه عدالت یا دغه تنه وړاندې کړی شوی ځکه چې د شک په بنا باندې دا نیولې وو. خو دې باندې اف آی آر یا بل څه نو در شوی د شک په بنا باندې دی نیولې وو او دا مشتعل خلکو چې کوم دې دغه بچ ورغلی او دغه تانه باندې هم چې کوم دې حمله کړی و غور واچلې او دغه شیشه هر څه مات کړو دغه پس چې کوم دې چې کله هغه څو بهر وېستو نه هغه پکاڼو باندې وشتره پته ورکو وایو او هغه په دې کې چې کوم دې هغه مړو.
په دې کې د پولیسو لخوا څه اقدام شوی دی او کنه اوس حالات څنګه دي په هغه ځای کې؟
بالکل جی پولیس کوم دې خپل کاروي شروع کړی دا کې چې کوم دې نه شکمن کسان چې کوم دې هم نیول دي. د ډي پي مو ډي پي چې کوم دې باجوړ دې عبد الصمد خان هغه وایي چې دا کې په دغه علاقه کې کوم دې مکمل تحقیقات دې خبر روان دي چې را او دې کوم کوم خلک په لوسه څنګه پر اساس دا چې کوم دې شپې دا کارونو دا چې نو شو کېدل چې را او په دې کې یاد خلکو چې کوم دې خلکو لیدل ویني د شپې دا کار
دا شناخت خبره تاسو کوي او دا تاسو وایئ چې د شپې د پیښه شپې د خلکو یا د مشکوک چې کوم دی کې ککلو دا غي شناخت مشکلو دی چارواکو لپاره؟
بالکل دغه لپاره چې کوم خلک غیر روانو دی الته فورن سرچ اپریشن شروع کړو چې کوم خلک بهر راوتی وي دلته د شک په بنیاد باندې د دې ولې دي چې دا خلک چې کوم دی کې دې شپې کې ککړي نو دغه چې کوم دی باجول چې کوم خار هډ کوارټر دی نو دلته ورو دي کسان اسینه چې بیا دلته په دې خوشي او دلته کې اوسم چې کوم دې سرچ پرشن روان دي د هدار خلکو خلاف او چې کوم مناقې دي غیر مو پولیس چې کوم دې په خپل ورخه کې غشت دي او دلته کوم سرچ پرشن هم روان دي.
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې عرفان د خپل ځان ډیر خیال ساتي. دا مشال اډیو درنو اردوونکو ل باجوړ نه مقامی خبريال عرفانو چې په د باجوړ په نوګي کې د پیښې تازه حالي را شریکو چې د باجوړ په نوګي کې بیګا شپې نه وخته مزارشانو په یو تانې ورغلل او الته هغه ته ور ورته کو او الته یو مقامی تن چې په تانې کې و هغه وجل دې په دې اړه تفصيلات راځي مخته او هغه تاسو سره موږ شریکو.
مشال ته وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لوي تاسو یې غواګي په پاکستان کې په 13.2 کې د روپی ارزښت کمیدو بهر روان دي او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو د کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال لوي تویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده د حالاتو ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب تیر ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. نوموړي ویل چې له دې کار سره به په دوه میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نامنګ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے
دی وای چنن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامدار توګه مخ په زیات دودی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړې دو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 یو اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړ شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راځي په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنن کې او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزخ سیوا کی گی نو اثر بای پام اولسوی
تا عوام باندی هم دا دی بوج دا وسپو راغل هم دی او نور با هم رازی که پیٹرولیم مصنوعات چی اغم منگا امپورٹ کو او اغم نور هم زیاد شی دا غیر ریٹونا نو دا دی اثر با براہ راس پا غریب عوام باندی هم کی گی زر مبادلہ زخائر هم لاندی را غرزی گی.
ڈان رسپانی پا خپل یو راپور کی ویلی چی پا پاکستان دا آئیم اپ او دا بحر حیوادونو شاو خواهی و سل پینس دیرش ارب ڈالر قرض ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 1115 ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق تمای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده. بلورتا وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالی نوټس اخیستې وو د اقتصادي چارو پوهانی د مای په 19مه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه سره بیا آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی.
دی وای چې نن د خزانه وزیر او د سٹیټ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی ده. په هیواد کې اقتصاد لډی رستونزو سره مخ دی. ډالر وستربلی سیوا کیږي منګ حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت کامونه واخلي. باید چې پر روانو سور وزوکی حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دی خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتی خساره کم کړي.
پر حکومت سه امنه کې وو تجارتی خساره خپل کم کړي.
دوه ورځې وړاندې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم په انلاین توګه د آی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډیر ځل اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مای په 19مه ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت کامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو او د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غزولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی روپۍ په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مئی پر 19مه یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. بلخوا حکومت د کفایت شاري له پلان سره سم له بهره د ګاډو په ګډون د و دیش قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. د روپی ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولی لوړیږي؟ همدارس د ډالر نرخ لوړیدل پر ولس او اقتصاد څه اغیز لري؟ شاین بونیری د پښتني له پوهانو سره چړلې دي.
د پاکستان فاریکس ایسوسییشن د مې پاتلسمه د پاکستان په اقتصادي وضعیت د اندېخنې سرګندونه وکړه او ذات اکړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت 200 تا پورته شوې ده. د پداسې حال کې دا چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې ترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې ایم ایف ورته د 8 ارب ډالر قرض ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شلونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره سنشي ویل کېده، خو ایم ایف بګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بل دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آی ایم ایف په چې دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فورن به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي، او چې کوم هغه سره اصل اګریمنټ شوی و غالباً د شپږ ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالرو ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسټ فیو ډیز کې هفته دوه کې رام شي، نو دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي، دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابیدل پدې پرې کې څه پریډکشن کول ډېر زیات ګران دي. هغه وجه دا ده چې آی ایم ایف هم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبلټی شته او کنشته.
پاکستان د تیرې سمودې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بېقرارۍ لکبله کاروباري حل ځلې اغیزمنې شوې دي او د شیانو بې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپی قیمت راوغورځيږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څېړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بېقراری، د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار په پاکستانی روپے پریوته دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم دنو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دي، او دا ټول خبرې چې کم دي نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دي، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټرز دي، هغه ستا په روپۍ کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي، چستا په روپۍ مانیږي اعتمادي، نو دغه غیر اعتمادي چې کوم ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کوم ده مخ په بره باندې روان دي.
بل خو په پاکستان کې د شیانو بې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچره دا لړۍ روان وي او د ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نو قرضو په سر معاملې هواري نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 2500 روپو ته پورته شي، چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړې دوه په عام اولس اغیز وی. په دغه اړه نو موړې وای،
منګه پېټرول د بار نه چې کم دنو امپورټ کو، نو زمونږ کم چې برآمدات دي، کم چې د بار مطمن شزونه امپورټ کو، نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان او روپو کې. د دې نه علاوه ډېرې کارخانی داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دنو هغه د بار مطمن امپورټ کوي، چې را میټیریلز هم کارخانه دارو ته چې کم دنو ګران ملاويږي، نو هغه سرم چې کم دنو قیمتونه بنور سیوا کیږي. موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده، نو هغه ټوله په ډالرو کې ده، چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده، او بار دغې موږ چې کوم دی نو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کوو، سرویس پیمنټ کوو، نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده، نو زمونږ د قرضې چې کوم دی نو حجم مو سرم سیوا کیږي.
په عین حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر وړلو د بندیز فیصله کړی ده. لدغه وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصلې سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندې شي.
شاید بنلو چې تاسو راپور وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره پر پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولې ده. د امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې 15 کسیزه جرګه گئی پرون د اوریدنې پر مهال وکړه. بندیال د مئی پر 13مه د احتساب په قامی اداري نیب د تحقیقاتو په وفاقي اداري اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د پلټونو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څیرلو لپاره نوټس اخستې وو او جرګه گئی اعلان کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ دا اقدام ستایلې دی. خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ ور باندې نیوکې کړې دي او د په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنونکي وای نوې حکومت اکثر لوړپوري افسران بدلوي او نوې داغي پر ځای ټاکي. نور تفصیل د غلام پوسټ په رپورت کې و.
د سپریم کورټ لخوا په نیب اف ای اے او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس رستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوری حکومت د احتساب په قومي اداره او نور پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې نیوکې کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز په سرګوده کې د مئی په 19مه نیټه د خپل ګوند د کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکې کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اغستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں
زه د پاکستان ستر عدالت ته ویل غواړم چې کله ته د شهباز شریف په ضد از خود نوټس اغستلې دي نو ستا ډیره مننه. خو بشیر میمن چې د ایف آی اے مشر وو نو د هغه په لګول شوي تورونو هم د خپلې اندي یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې ایف آی اے او نیب یې کارولو نو په هغې هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فنډینګ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغې هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نوی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکې کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارس چې کوم د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو زمو په خیال باندې چې د دې ارس کې لګي دي خلک هم ارس ګوري په کار دادي چې د ثبوتونه د مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وایي چې تاسو مبارک زمو خیال دی چې تاسو د بدنیتۍ په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټۍ په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودھری د پاکستان چیف جسټس وو نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ور نه کړی شي نو هغه به څنګه به خپل کار وکړي لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوی حکومت د راتک سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دې نه بل دې ته کې دا هغه ټو جدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکی په کومو کومو دو کار کا نو هغه خو د اس به اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا د لیدا غي نوټس سره زمان دا ده چې دا یو خبره نه ده دا جمهوری سیاسی نظام کمزور کول دی او د مان دا 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 چر دی به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مې په 19 نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپلو سرګندونو کې ویلی دی چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تر هکې دي، بلکې دا ګامې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دي.
غلام غوث چې تاسو یې رپورټ وړاندې کوو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زبر.
د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د گاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګول دي. حکومتي ویان دی مریم اورنګزیب پرون مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل، په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سنگارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي ویل د دې اقدام موخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنیو اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب دا وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولی شي چې د یو کال په موده کې د شپږ ارب ډالرو زیرمې ولري. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د روپیو ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پښتون ژغورنې غورځنګ په حکومت غږ کړی دی چې سمدستي دې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي سرتیري تر وژنې او په بکا خېلو کې د کالج د دوو استادانو په چاودنه کې د ژوبلېدو وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوال پر ضد دې پریکنده اقدام وکړي. انتظامیه د غورځنګ د مظاهرې په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې د وسلوالو پر ضد ماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمنه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندونو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دي خبرونه په پټ مخ وړاندې کړي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام دفاع کړې ده. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې روسیې ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زلنسکی بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې په روسیې ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. مسکو د نوموړي د څرګندونو او تورونو په غبرګون څه نه دي ویلي.
خبرونو لنډیز مول پامیر ساحل واوریدو. امریکای ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د فنلند او سویډن د ورګډېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د هغوی د غوښتنې راپورټ کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې وروسته دا چې هلسنکی او سټاکهوم په هغه فوجي سازمان د ورګډېدو درخواست دایر کړ. روسیه او ترکیه په ناتو کې د هغو هیوادونو د ورګډېدو مخالفت کړی دی. اسدالله لودین د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې راپورټ مهمه برخه دروروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونی د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړي دي. هغه غوښتنه چې په ناتو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن ویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناتو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن ویل فنلند او سویډن د ناتو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناتو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پر اختیار ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړی چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسي ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په جواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کیدونکو نوې هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسي سربیره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کیدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلي دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته بل خپل اړخ د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال دې تاسو یې غوږی پختون اژغورن غورزنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خيلو کې د اف سي یو سرتيري د ورجني او په بکاخيلو کې په یو چاودنه کې د شمالي بلوچستان د یو کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهره ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي دي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورزنګ د غړو د انتقادونو او د پرونی مظاهره په جواب کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړي چې په شمالي وزیرستان او جاني خيلو کې د عملیاتو ته دوام ورکړي دي. اخوا د جاني خيلو پولیس وايي د اف سي سرتيري په چټي کلی ته تلو او چې وسلوالو تیر ورځ د کور مخې ته ویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه خوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخيلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورن غورزنګ وايي وسلوالو د خوونکو په ګاډي پوری مقناطیسی بم ان خلولې وو، خو د بنو د پولیسو یو چارواکي پر مشارلو ته ویلي ول چې د شیرعلي وزیر او انور خان دواړه ګاډي د بخنه غوړم انور خان داوړ ګاډي د سړک غاړي بمي چاودنې ښکار شوې دي. نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
دا جانی خیل تانه سچو سے درحمان او زای خلکو پوینا د مئی پنونه سما بچا کی او سیدون کې عمر حیات چیف سی کې ملازم او پر رخصتی راغله وو. وسلوالو د کورمخ ته پر دزو و وژلو. د پولیسو پوینا د نامعلوم زید مقدمه دایره شوه. دا جانی خیل او بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورن غورزنګړو تیر ماشام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیگری کالج دوه خون کو په بامی برید کې ژوبلې دوزید بنو کلاریون وکړ. د پښتون ژغورن غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه. بکا خلو کې ور وچاو دی دو
پسراورز کالج تک سنن نوازی اشرالی په ګاډی پره میګنټ بم شخوي بیا پولیس رودریمی دا ځخ کوچه کی چرونو وځه بم شخ شوی دی. آیا میش دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک سوکتی چې په فاوج روتیر شول کالج پس کورټی ګارد نه نوتل د پروفیسر په موټر پره بم شیاش.
د پښتون ژغورن غورزنګ جانی خیلو غړې لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دی.
شل کله مخ کې چې کلا و د خورته یا بدن نیر وړله به د میش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کې صاف دل هغه یې ټارګټ کړل دا خلک دولت وروسته په میش مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو د څو کولې نه میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی می سولینا وتا کو سناتی ورتا کو چې دا پردای جنگ ته دغه خور نه لری کا.
په جانی خیلو کې د نوړان د هم وسلوالو دوه د اف سی ال کاران چې په رخصتی راغلی ول په هدفی بریټ کې وژلی ول او هم د پولیسو دوه ځای سرتيري هم چې جانی خیلو ته په رخصتی راغلی ول وسلوالو په هدفی برید کې وژلی ول. تیر کال د غلطه په هدفی بریدونو کې وژل شو زید جانی خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتونه کړی ول. بل طرف حکومت او فوز هم په وار وار داوی کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نوی پول او دا قام په دې پیول چې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه کوي
اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره کم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پورته کړي وي کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
مشال اوریدو تاسو غوږی په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاند ویانو د مخ پټولو جبر کېدو ته خبرګرونه خبرخ شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د سانګې مشري حیدربار پرون ویل چې له عامه ژوند د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ روان دی. دا په داسال کې دا چې پرون یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاند ویانې باید په پټ مخ خپرونې وړاندې کړي. یو شمیر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. نور تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورت کې و.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي حیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګه وکړه.
خواهش ما میاست که افغانان با خواهرای ما
زموږ هیله داده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لري کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پرکور کینی، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هیڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په خوست ولایت کې له روغتۍ ادارو څخه تازه فارغان غوښتنه کړې ده چې په حکومتي او شخصي ادارو کې دی ورته د کار موقع برابر شي. دوی پرون د فراغت غونډې پر مهال مشال رتویل سمدستي کارته اړتیا لري چې د ټولنې خدمت وکړي. د طالبانو د حکومت سیمه چارواکي وای د ځوانانو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په روغتونونو او کلینیکونو کې وړ کسان په کار وګماري. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسی اقتصاد خورا خراب شوی دی چې له وجې ګڼ کسان له دندو بي برخې شوی دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
په خوست کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسساتو او انسټیټیوټونو فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپلو مسلکونو کې د کار او خدمت کولو زمینه برابر شي. فارغانو یادې غوښتنې په دې ولایت کې د النور په نوم د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ څخه د فراغت په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د فارماسي څانګې فارغ ممتاز باوري د عامه روغتیا ریاست او د دې برخې د نور مرستندوی بنسټونو غوښتل چې روغتیايي مرکزونو ته د دوی د جذب په برخه کې همکاري وکړي.
هله کوم چې مخته هغه محصلین چې فارغ شوي دي کاري زمینه برابره کړي ترڅو د دې محصلین څخه سمه استفاده وکړي او سمه ګټه واخلي.
د النور انسټیټیوټ مشر محمد اکبر نوري وایي محصلانو ته د زده کړو پر مهال د نظري زده کړو په خوا کې په بیلابیلو روغتونونو او کلینیکونو کې د عملي زده کړو زمینه هم برابر شوي وي.
یو سلو شپږ نوي تنو ورونه او خویندو د فارغ سندونو ترلاسه کړل چې له جملې شپږ وی خوندي وي. دوی د خوست په مختلفو کلینیکونو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو ترلاسه کړې چې نن ورځې په ډیر ویاړ او خوښۍ سره ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوي.
د دې ترڅنګ د انسټیټیوټ خزانه فارغانی وایي اوس مهال دوی ته د زده کړو شرایط سخت شوي دي. د قابلګۍ د برخې فارغ محبوبه له چارواکو غوښتنه وکړه چې د ښځو د زده کړو او کار په مخ کې پراته خنډونه لري کی.
ډېر سخت یم خپل زده کړې پر مخ بدلې او د خوست ولایت ټول مشرانو څخه هیله کوم چې زموږ خویندو ته زیاتې پر مخ تللې زمینې برابرې کړي چې دوی درسونه او زده کړې وکړي.
فارغان په دې ورستیو کې پر خزو باندې وضع شوی محدودیتونو ته اندېښمنې دي. وایي د خوست په شان د افغانستان ډېرې اطرافي سیمې له پخوا حتی د برکې حجاب کوي، خو بیا هم تر اوسه د دوی په مخ کې ښوونځي تړلې دي. د یاد طبي انسټیټیوټ یو بل فارغه رشیده وایي
چې په واسطه زموږ ښوونځي تړلې دي. نه له دوی نه مې هیله هم دغه ده چې د دوی طرحه به نوره بشپړه شوې وي، یعنی دوی ته د خپل مکتبونه خلاص کړي چې دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. وخت چې سره زر دی ولې زموږ وخت دی ضایع کوي؟ همدغه علت دی چې زموږ خویندې د څو میاشتې د درسونو لاره پاتې شوې.
بل لوري ته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي دوی ځوانو کدرونو لپاره د کارموندنو په لټه کې دي. د ولایت مقام د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په ځنګړي توګه د خوست ولایتي اداره د ځوانو کادرونو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په لټه کې ده. زموږ ټوله هڅه دا ده چې د روغتیا په سکتور کې داسې کادرونو ته د کار زمینې برابرې کړو چې هغوی وړتیاوي ولري او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کولای شي.
په خوست کې هر کال شیخ زاید پانتون په دې ولایت کې د لوړو زده کړو له څو مؤسساتو او د نیمه لوړو زده کړو له انسټیټیوټونو څخه زرګونه کسان فارغيږي چې په دې کې لږ شمېر کسان دایمي کار او بوختیا پیدا کوي. خو د فارغانو ډیره برخه به کار پاتې کیږي او آزادو کسبونو ته مخه کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
مشرلته تاسو اغواګي. د خبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو وزارت او د جرمنی د نړیوال پرمختګ ادارې جی آی زیډ د مئی پر 19 په سواد کې یو غونډه جوړه کړې و چې پکې پوهانو د ولسی مسلو د هواری او د پرمختیاي چارو پر تر سره کولو خبري وکړي. غونډې ته د بلدیاتی ادارو د نو منتخبو چارواکو ترڅنګ ولسی وګړي هم وربلل شوی ول. په منګور کې د غونډې ګډونوالو مشال لته ویل د خپل حقوقو او د کار په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړل. نور د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
سوات منګور کې د میونسپل کمیټې په حال کې جوړ کړی شي غونډه کې شریک منتخب شوی بلدیاتی نمائندګانو او عام ولستا پوهانو ویل چې د پاکستان پاین کې د یو سل سلويخ الف تر سوري لاندې مقامي نمائندګان ټاکل او هغوی ته انتظامی سیاسي او مالی اختیار ورکول دي. په دغه لړ کې کال 2019 کې صوبایي حکومت بلدیاتی نظام کې بدلون منځوري او د هغې تر سوري لاندې ټاکنې شوی. سیمینار ته د جرمني حکومت ادارې جي اي زد ډیجنل مشر عنایت علی شاه ویل
په ټوله دنیا کې د ترقی لپاره یا د پرمختګ لپاره په ټوله دنیا کې کم ماهرین چې دي هغه په دې خبره باندې متفق دي تر سو پورې د خلکو رائے په یو ترقی یافته منصوبه کې شامل نه نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نه شي کېدی. د خلکو د رائے معلومولو لپاره د خلکو رائے شاملولو لپاره داسې قسمه مواقع پر هم کول ډیر زیات ضروری دي. کمزې خلک خپل ادارې وتا سوالوم تیو کې داغي اکاؤنٹیبلٹی مو کی یعنی مطلب دارے چې تاسو څه کوي څنګه کوي اولی کوي او سمره لکه تاسو سره بجټ ته هغه بجټ تاسو په موږ څنګه لګوي تاسو ذمہواری سره بطور سرکاري ادارو او ځان سره ذمہواری سره بطور عوام.
سیمینار کې د ضلع سوات مقامی حکومتونو سیکرټری امجد علی ویل چې د عام ولس هر قسمه مسلې او حکومتي خدمات ترلاسه کولو کې د بلدیاتی نمائندګانو اهم کردار دی او په کار ده چې عام خلک د خپل منتخب شوی نمائندګانو سره په رابطه کې وي.
د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل مطلب دار چستا په دهلیز باندې تا تا انصاف نو کدی انصاف خبرو کو نو دا غو ډیر ګران ټکه ده په یو لګ ډیر آسان ده. خدای مطلب دار چې دی ویلج کونسل د نیبرهود کونسل دفتر په هر کوڅه کې په هر محله کې چې دا څه سم مسلې نو دا چیرمان صاحبان ممبران د څومره ناس دي په کار دار چې دوله سره نشي چې دا جوړو د دې ډایرکټ ویلج کونسل دفتر ته لګي هغه دا سره ریلیټډ یو کني د ناس د معلوماتي دفتر ده د ته د هر ډپارټمنټ پتی د هغه ته بیا لارې شي.
سیمینار کې مقامي خلکو د سیمې مسلې هم وړاندې کړې. په دا اړه د فیض آباد یونین کونسل نو منتخب چیرمن ضیا الحق وایي چې دوی د ولس سره د مسلو حل کول لوزونه کړي او دا به ورته حل کوي.
فلال خو زمونږ حل برداري نه شوی ان شاء الله چې حل برداري څنګه زمونږ وشي او کونسل زمونږ سٹارټ شي نو موږ به د عوام دا کم اواز چې دی د عوام چې دا کم مشکلات دي د اوبو په مسایل دي زمونږ د صفایي مسایل دي نور چې کم دي وړې ټکه پکه مسایل دي یا د سکولونو یا د صحت په مت کې نو اب موږ په خپل کونسل کې انشاءالله چاته او د خپل می سره تحصیل چیرمین سره باغ شي ارکو او په هغه کونسل کې بعد هغه په د حل کولو کوشش کوو انشاءالله.
په ضلع سوات کې 200 او 14 ویلج او یونین کونسل دي چې پکې هم دومره خزي د هر یو یونین کونسل یا ویلج کونسل نه منتخب شوي. سیمینار کې شریکي د ملکانو نو محلي نمائندګونکو بیگ اپ شهاب رستا مشال ډېرټول چې دی نظام کې د خزو مسلې حل کول هم خا مقدمه
ډېر خزه په کورونه کې د سیناستي دی اغه مطلب دا غي سره ډېر ډیپلوماسي اختیارات شته هر څه شته مطلب اغه ته د سیسنه صدقه دی نو زه غواړم چې موږ د دې خزو د اواز مخکې بوزو موږ د دې خزو د مسائل هم مخکې دغه کوی اواز د سړونو په دې کې د خزو او نور هم مطلب د لار او د سپایان او دی په باره کې.
سیمینار کې ګډون کوونکي د منګوري فصل حمید وای چې عام ولست هم د مسلو حل کول لاره خودلو لپاره روزنه پکار ده.
زما په حساب تقریبا ماته نن چې کوم معلومات ما تلاش تقریبا کم از کم یاره زما مطلب 30-40% ماته مزید په دې مطلب زیات مسائل په پتا ولاګي چې ارتلی مطلب د ټي ام اس روز دي یا میونسپل کارپوریشن ستا وای کنه یا مطلب یا په د واسه د لیسونو مسله د خلکو د سون تکلیف ته کدي څه ورنی کیږي مطلب مطلب زیات په هرازي زیات خلکو نه مسائل مورو دغه حال مورو
د خیبر پختونخوا په ټوله صوبه کې په دوو مرحلو کې د مقامی حکومتونو لپاره د یونین کونسل او تحصیلونو په کچه ټاکنې شوې خو تر دې د ماده دغه نمائندګانو ته ځمواري لا نه دی حواله شوې. حکومتي چارواکي وایي چې د جون په میاشت کې د بچت وړاندې کېدو وروسته به دغه نمائندګان په رسمي توګه خپل ځمواري تر سره کول شروع کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ډیو ته تاسو غوږ په خبر کې د پښتو لیک لوس د دو دبلو او د یو کړه لیک دوت په اړه دوه ورځې غونډه وشوه. غونډې ته د خیبر پختونخوا بلوچستان او افغانستان لیکوالان شاعران او پوهان ورغلی ول. د مئی پر 13 د غونډې تر پای رسیدو د پیښور پهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشر لته ویل ژبه هغه محل پرمختګ کوي چې پکې لیک او لوست او همدارس علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیکلوس لپاره باید پراخي هڅې وشي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیکلوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره، پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته، ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک لوست ذرایع او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایع عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی، کومنګ نور د پرمختللې ژبې وګورو د دې د لپاره ډیر زیات کار شوی دی. دسی بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلۍ کې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخښه کیږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېواله په نخښه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره ذکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبون لرو.
خود پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګ پوهان په کومه املا سلا شوی وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځول شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړګلې کې یو اجتماع رابللی و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړګلې د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 18 چې دا کوم پښتو کې کوم سیمینار دوه ورځنی منعقد کړی دی، نو د دې قرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل
زمانو سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسيږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو د لهجه سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو، لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو کنه نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کیږي چې زمونږ پوهان او غواړي زمونږ لیکوالان او غواړي، نو دا کار به ډیر زیات اسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو.